د کابل په لویدیځ کې نن مازدیګر یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. دوستانو ستړي مشې، د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا موضوع مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په کابل کې د جنایي پیښو په اړه یو ریپورت لرو، دا چې د جنایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي وروستیو تدابیرو سره. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
طالبان وی په کابل کې د نن مازدیګر چاودنه دوی نه ده کړې. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې امنیتي تدابیرو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څلور وسلوال وژل شوي. په کابل کې نن مازدیګر چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل. چاودنه د کابل پل خشک ساحې ته څیرمه د کوثر دانش روزنیز مرکز په کوڅه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي په چاودنې کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر شاید تر دې زیات وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. تفصیل وروسته. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې تازه امنیتی اقداماتو ښه نتیجه ورکړې ده. د امرالا صالح د دفتر ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې پلازمینه کابل کې د مشکوکو کسانو د عکسونو تر خپرېدو وروسته اتلسو مطلوب کسانو له امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی.
یو شمیرو ځانونه پولیس ته سپارلی دي. په مختلفو حوزو کې یو شمیرو له مختلفو لارو تماس نیولې دي چې دوی آماده دي چې ځانونه وسپاري، د خپلو بانډونو نمونه او د خپلو هملګرو نمونه له پولیس سره شریک کړي، په دې شرط چې دوی وبخل شي یا دوی نمونه له لستونو وستل شي.
ښاغلی مراد ویل چې د مشکوکو کسانو دغه عکسونه د امنیتي میثاق د پروګرام له لارې د پولیسو په همکاري خپره سوي او ټول حقوقي اړخونه یې په پام کې نیول سوي دي. په کابل کې د جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. د نیمروز د ولی ویان وی وسلوالو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي. بهرام اکمل ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه یوه نیمه بجه سوي.
بر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د خلیفت په منطقه کې حضور درلود، یې پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند د طالبانو د حملې خبر به اساسه بللی دی. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسېدلی. یو ټونس موټر ده چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سږ کال تر 300 زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت لخوا په کابل کې پر 350 افغان محصلانو بورسونه ویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو برخو کې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي تیره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یوې ممنوعه ډلې څلور غړي وژل سوي دي. پولیسو وژل سوي کسان ترورستان بللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون وخت سوي د ټوریزم ضد ډیپارټمنټ دوه پولیس ټپیان سوي هم دي. لانګو زیاته کړه دا عملیات د بلوچستان ایالت د مستونګ په دشت سیمه کې وروسته له هغې وسول چې د مشکوکو کسانو په اړه استخباراتي اطلاعات ورورسېدل. د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ مخکې د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگتن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیا کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. راپورونه وایي د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیا کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوې ده. د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې د ټاکنو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په قرغزستان کې د څو اونیو د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ او مظاهرو وروسته له هغې پیل شوې چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ټیسټ مثبت ختلی. د اندری دودا وایان د بلازی سپیچانسکی په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر معاینه پرون مثبته وخته چې اوس د بهتري احساس کوي او ځنې له نورو کسانو منځوي کړی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.2.
ازادي راډیو اوري او زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجله ته غوږی. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې په کابل کې نن مازیګر وی چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 30 زیات نوري ټپیان کړي دي. د غزنی ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ماین چاودنې د څلور ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. دا دواړو پیښو په اړه به له کابل او غزنی جلا جلا رپورټونه ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي خلکو د سولې په تړاو غونډه جوړه کړې وه او خپلې غوښتنې په ډاګه کړې.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
دا خوست د دې غونډې حال بام درکو. ننګرهار تامزو هلته هغه خون کې چې حق زامی کار کوي اوس د ښوونکو په توګه رسمي قراردادونه غواړي او نن یو اعتراض کړی و. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کابل په لویدیځ کې نن مازیګر یوې چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي او همدارنګه تر 30 زیات نور یې ټپیان کړي دي. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره د تلیفون په تماس کې دی، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، جزئیات له تاسو اورو.
مننن صاحب، د کابل د 13مې امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې په ښوونیز مرکز کې چاودنې تر دا مهاله 10 کسه وژلي او 40 نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آرین رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې یو کس چې ځان پورې چاودیدونکو توکي تړلی و غوښتل یې د دې مرکز یعنی کوثر دانش مرکز په نوم د دغه مرکز ودانۍ په نښه کړي. ښاغلی آرین وایي د کوثر دانش مرکز ساتونکو وړاندل دي چې بریدګر خپلې موخې ته ورسیږي پیژندلی دی، خو بریدګر زل ټول تړلي چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړی ده چې په پایله کې تر دا مهال د آرین په خبره 10 کسه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. نوموړی وایي ممکن د وژل شوي او ټپیانو د شمیر په برخه کې تغییرات راشي. له دې سره جوخت طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې په کابل کې تر سره شوي چاودنه دوی پورې اړن لري. ان صاحب، د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې لدی وړاندې هم ورته چاودنې شوې چې ورسته بیا مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. بل ان صاحب،
مننه کوم خاطر پردی سوچې لا کابل د غلطه د نننې چاودنې حال راکوه. د چاودنې د کابل په ویدیز کې په دشتي بچی کې د دانش د کوثر دانش روزنیز مرکز ته چیرمه په یو کوڅه کې شوی او مرګ شو پلایړولی. کابل یوازې له چاودنو سره نه دی مخ، بلکې په دغه ښار کې جنایي پیښې، جرمونه، غلاوی هم په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې حکومتي چارواکي یو لړ اقداماتو ته اړ کړي. دا اقدامات څومره پر ځای و، څومره اغیزې کړی دی او دغه جنایي پیښې څومره راکمې کړي، په دې اړه رپورټ لرو. خو تر هغې مخکې د چاودنې په مسایلو کې پاتې کیږو. غزنی هم نن د یوې چاودنې شاهد و. دې چاودنې هم ملکیانو ته مرګ شوب لاړولی او د غزنی د چارواکو په وینا د څلور ښځو په ګډون لږ تر لږه اته ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون په تماس کې دی. تاثیر صاحب، نور جزئیات له تاسو وو.
تقریبا پاکم یولس بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار اړوند په دوهم امنیتي حوزه کې د روزې کوتل ته څیرمه چاودنه شوې وه چې په هغې کې قریبا نه تنه وژل شوي وو، اته تنه ملکیان وو او یو تن پولیس وو، ملي پولیس، او درې تنه ملي پولیس نور په کې ټپیان شوي وو. دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د دولتي چارواکو په وینا چې د پېښې ځای ته یو ټرانس موټر او هماغوی ټانک دواړه یو ځای رسېږي او دغلته چاودنه کیږي او یا د مرګ ژوب در رامنځته کوي. جمعزاده وویل چې په دغه د غزنی د وړیان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې څلور ښځې هم شاملې دي. دوی زیاته کړه
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسېدلی دی. یو ټونیس موټر دی چې لاین انتجار کړی دی او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتېری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
انسب دا د بریټ په داسې حال کې کېږي چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په یو ونې چې په افغانستان کې 50 ملکیان وژل شوي دي. غزنی هم هغه ولایت دی چې په جګړو کې د شکیرو لورو تر څنګ زیات وخت ملکیانو ته مرزوب لاوړي. د غزنی چارواکو سره چې کله ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه سږ کال د ماینونو په چاودنه کې اتیا په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د والي ویاند وویل چې دوی وسلوال طالبان پر لویو لارو باندې ماینونه ښخوي چې ډېری وخت یې مرزوب ملکیانو ته اوړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوو. د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ مو اوریده چې له غزنی څخه دغلته د هغې چاودنې حال راکوو چې د څلور ښځو په ګډون پکې لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان پارلمان هم په وروستیو نامنیو باندې اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه یو رپورټ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته وروستی اوختي مرګ شوبلی د منلو نه دي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته ویلي د امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د نامنیو د علتونو په اړه په وروستیو کې خبرې کړې دي. دیوانادر له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. ښاغلي کټوازی ګوتڅندنه کړي که امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي، د ولسي جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
کابینه مستمری پسوی د بوازی الفاظو مفیل که در شنور تکراری دی ملت استازی به پاس تفتن نفسان امنیتی ارگانو ترای در نسید.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی له تګ وروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت ښاغلي کټوازی ته سپارل شوی دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې یې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرجوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 30 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرجوب له واوښته، او وروستوی نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
څنګه ازادي راډیو نه اوري. په کابل ښار کې ځینې دکانداران او د دې ښار اوسیدونکي لا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د یوې اونۍ په تیریدو سره چې حکومت د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، دوی کوم جوت توپیر د جرمونو په کمی کې د جرمونو په ګراف کې نه دی لیدلی. تېره اونۍ د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار د امنیت د چارو مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته او ورسره په خواله رسنیو کې کمپاین هغه څه و چې بالاخره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دغه ښار د جنایي جرمونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. اوس له دغې چارې یوه اونۍ تېرېږي. موږ د کابل ښار د قوای مرکز سیمې ته راغلي سو. دلته یو شمیر اوسیدونکي او یو شمیر هټیوال لا هم د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې اوس هم وضعیت تغییر نه دی کړی او افغان حکومت باید د دغه چارې د کابو کولو لپاره عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي.
حالت تغییر نه دی کړی. موږ د سهار 8 بجې راځو او ماښام 15 بجې خپل دوکانونه بندوو. موږ حتی نه شو کولای چې تر 2 بجو پورې خپل دوکانونه خلاص پرېږدو. تېره شپه له همدغه ځایه یو مسافر مزار ته تلل، خو لویې مخه ونیوله او ټولې پیسې او ټلیفونونه ترې واخیستل او ښه یې وواهه. په تیره یوه اونۍ کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي. کمیاش وروسته تغییرات راشي څه نه شو ویلی. د غلو چې په هر رقم زور ورسیږي خلکو نه شیان اخلي. هر چیرته چې وي ډبیې او ټول شیان ترې اخلي.
دوی له افغان حکومت په ځانګړي ډول اړوندو بنسټونو څخه په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. یوه اونۍ وړاندې له هغې وروسته چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د لوړ ګراف په اړه د خلکو شکایتونه ډېر شوه او په دې اړه په خواله رسنیو کې کمپاین پیل شو، د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د دې چارې د کابو کولو لپاره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. نوموړي نن شنبه هم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې د خپلو اقداماتو په دوام لیکلي چې د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو د الکولي او نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د پولیس سره اوږه په اوږه همکاري ته مټې بډ وهلي. هغه لیکلي د مزنونینو د انځورونو نخلول د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې دوام لري او خلکو په دې برخه کې له اړوند ادارو سره لازمه همکاري کړي. نوموړي همدارز لیکلي چې د ښاري نظم لپاره ټول انضباطي ګروپونه سر له نن څخه لاس په کار شوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل ښاریانو څرګندونو په خلاف وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د جنایي جرمونو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې د جنایي جرمونو وروستي ارقام وړاندې کړه.
تر اوسه اخیر امر جرمونو
وروستیو کې د جنایي جرمونو کچه کم شوه. مونږ په تیر اونۍ کې 22 جنایي پیښې درلودې چې په تور 95 کسان نیول شوې دي. له تیرو 2 ورځو راهیسې شاوخوا 40,000 انځورونه چې د مجرمینو دي د کابل ښار په واټونو کې نصبول پیل شوي او دغه لړۍ دوام لري. زموږ اراده د مجرمینو د نیول کېدو په برخه کې جدي ده.
ښاغلی آریان وی رواني هڅې به نورې هم ګړندۍ شي او د مجرمینو لمن به ډېر ژر د کابل په ښار کې ټول شي.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې نن یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، صنعتکاران او د مدني ټولنې ځینې فعالان په یوه غونډه کې راټول شوي وو او د سولې په تړاو خبرې کولې. دوی ویل تر څو چې وروبند ونشي د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. نجیب الله الوخیل دغه غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته په کتو وویل له اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوري اسلامي نظام غوړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی چې اول وخت تاسو باید اوربند وکړئ. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي گاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایوا داسې سوله غواړي چې هغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونږ اقتصاد، ایمونږ معارف، ایمونږ تحصیلات عالیه، ایمونږ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داسې سوله نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازه کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، جمعتونه که مخفوظ پاته نشو. دا طالبان هم چک ندی، دا خازو مونگر تا شورو ندی، رازه چه کنات ورکو پوی وچه غره سرطول شو.
افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له دولسمی خبری پیل کری، خودوی پا شاوخوای و نیمه میاش که دا خبرو اترو لپارا دا کرمنار پا جراولو هم ندی بریاری شوی.
و موردل چی پا خوست که یو شمیر قومی مشانو، دینی علمانو او دی مدن طولن زینو غلو د سولې په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. په ننګرهار کې بیا لسګونه حق زمایي خونکي لارې ته راوتلي وو او حکومتي چارواکي تورنول چې د دوی پر حقونو یې تیر کړي. د خونکو نن په جلال آباد کې په یو اعتراضیه راټولېدنه کې خبرداری ورکړ چې که یې غږ وانه ورېدل شي نو لوی لارې به وتړي. په اړه یې له ننګرهار څخه د سحر ګل مرزي رپورټ اورو.
د ننګرهار لسګونو حق الزحمه خونکو نن په جلال آباد کې یو سولریز لارون وکړ. دوی پر مسؤلینو تور پورې کړ چې ګوندې فساد ته لاره هواروي او پر رسمي بستونو د ګمارنې لپاره بیا ځلي ازموینې ورکولو ته اړ ایستل کیږي. دوی وایي درې کاله یې په ښوونیز ډګر کې خدمتونه ترسره کړي، خو په خبره یې اوس چې د رسمي ښوونکو په توګه باید وګمارل شي د دوی پر ځای نوي ښوونکي جذبېږي.
موږ سره چې دی هیڅ هم نشته، موږ پیسې نه لرو، موږ د دغه هیواد د بچیانو د خاطره چې دی شپه ورځ یو کړی او نتایج هم جوړ کړي، موږ نتایج د خپل د جیب نه جوړ کړي، دا خدمت نه دی.
محمد ریاض وایي دوی په بیلابیلو برخو کې کافي تجربه لري او نه غواړي چې د ښوونکو رسمي بستونو ته بیا ځلي ازموینه ورکړي. دوی زیاتوي حکومت ورسره د دوی د رسمي کېدو ژمنې کړي، خو که عملي نه کړي نو مدني حرکت ته به دوام ورکوي او د جلال آباد لوی لارې به وتړي.
موږ ټول رسمي کېدل غواړو، موږ درې کاله تجربه لرو، موږ امتحان ورکړی د اصلاحاتي ادارې سیاست مارې په لایت مقام په موجودیت او په ماهمانګۍ موږ امتحان ورکړی دی. موږ خو د مکتب شاګردان چې چا نیمه امتحان ورکوه سالانه ورکوه وخت به خرجابي شوي یو. زموږ اسنادونه په مکاتبو کې پراتی دي، په مدیریتونو کې پراتی دي، ټولو ته لکه لمر معلومي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ښوونکي په رسمي بستونو کې وګماري، خو په خبره یې اداري اصلاحاتو کمیسون نه یې دغه غوښتنه کړې او تر اوسه یې جواب نه دی ترلاسه کړی.
موږ د دغې پروسې رسمي غوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسون څخه کړې ده چې که چیرته د هغوی قوانین او لایحې د اجازه ورکوي چې دغه ښوونکي چې موږ د یو آزاد سیالۍ د امتحان لارې د قراردادي ښوونکو په توګه نیولي وو، کله چې رسمي بستونه خالي کېږي دوی پکې ځای پر ځای شي. لا تر اوسه موږ د هغوی څخه کوم احوال نه دی ترلاسه کړی. تر ډېره داسې ښکاري چې په قوانینو کې هم داسې لاره نشته دی چې موږ دغه کسان بغیر له کومې ازموینې په رسمي بستونو کې ځای پر ځای کړو.
اخوا د ننګرهار د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هجرت الله اختیار وایي له قراردادي ښوونکو ازموینه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اخیستل شوې او دوی په جریان کې شوي نه دي. د زیاتوي د ښوونکو د رسمي کېدو لپاره باید بستونه لومړی اعلان او بیا د ازموینې له لارې وړ ښوونکي رسمي مقرر شي.
بستونه باید اعلان شي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون باید فورمي توضیح کړي، د معرف ریاست باید شارټ لیست جوړ کړي او د شارټ لیست شو کاندیدانو نه باید د امتحاناتو ملي اداره هغوی ازموینه واخلي، پرچیم هغوی وګوري او بیا نتایج اعلان کړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې 1100 قراردادي ښوونکي دي چې له 13 دریو کالو راهیسې په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. سهار ګل میرزا، آزادی رادیو، جلال آباد.
اوس یو یې نړیواله مسله، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجې پر سیاسي حل لارې خبرې کړې، خو تر نن سهار پورې هم په ناګورنو کاراباغ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو دوام درلود. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک د لیتر سیوري لاندې د دواړو خواوو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسا او روسیا د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د مزګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
تاسو لا پیغامونو
لا سیا کورانم د هلمند ولایت په سلګاوني ټول د تفصیل په چکه په ماینو باندې خراب شوی دی. موږ حجر مریضان پراتی مجلس کوي تر مرکز د سیا پر ورسو بیا کوم ورسو تر مرکز د سیا تاسو دی تاسو په شفاهي تر ځای نه کړی او ای نه ته خني چې موږ سمزور دی الله ای په خپل څل سکندهار بیا بری راځي انتقال کو طالبان همش هله کوي د کندهار په دند د لاس ده کی کندهار دا دند سالې د ګان کی تر په تماس کی لافیا ګلا کی مشکل مدا دی د امر خاطه خاجې کار نه کی مر د حکومت دا هله لرو چې دا خاجې سمې کی د تمر مریض وو چې مر نو سوال چې زنګ چاته وي د مریض سره ورې سیدر شه بخانی او د ډاکټر پوری مر د حکومت دا هله هله د چې دا جر پر جر راځور کی والسلام.
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې منتقزه غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې د 45 کسان کښې د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی.
افغانستان کې هر یو مسلمان همدا چې وي زه به دا کوم ولکه یو کار نه کولی شي نه کوم څومره خلک د خاور سره خاور شو د دې مشران د لاسه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو دا ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې مثبت کړی وو مننه درڅخه کوو په همدې سره دا نیم ساعته مازیګری خبری مجله پای ته رسوي او بل خبری مجله لا پاتې ده چې فرشتہ نگاه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.